مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د نن د شنبې ورځ ده، د ثور 28مه ده، د 2309 هجري لمریز کال، د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې 12مې سره برابره ده. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. خپرونه مو تر 5 بجو ده. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څه مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی عالمانو اعلان سوی پریکړه لیک د دغه هیواد د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره مهم ګڼي. د بغلان د مرکز پلخمري په ځینو برخو کې درنو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولې دي. او د امریکا دوی جنگي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بم غورځوونکو الوتکو سره مخامخ شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی عالمانو اعلان سوی پریکړه د دغه هیواد د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره مهمه ګڼي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانه جګړه غیر اسلامي ګڼل د دغې غونډې یوه ښه پریکړه ده چې کیدای شي په افغانستان کې د جنگ له کمېدو سره مرسته وکړي.
برای اولین بار است که معلمای بسیار قوی بسیار متبحر پاکستانی
دوی در لمړی ځل دی چې د پاکستان ډیر پیاوړي دینی عالمان د سولې څخه ملاتړ شي او لټوندلاري او ترور څخه کرکه ترګندوي. دا په خپل یو شل استراولنه دا او موږ د افغانستان د سولې پروسې بریالیتوب ته هیله من کوي.
یک دستاورد بسیار خوبی هست.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د 250 مذهبي عالمانو د جمعې په ورځ د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې غونډه وکړه او له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو یې ملاتړ وکړ. هغوی ویلي چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ مسولین وایي له 50 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او مرستې ته اړتیا لري. د اندړ ولسوال محمد قاسم بی سواد نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې له مرکزي حکومت څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
د ولسوالۍ شاخه منطقې اوسېمې ولارې ټولې د لواد دښمنانو لخوا بندې شوې دي او که خدای نه که خدای نه که دوی توجه ونه کوي طبعا د دې پایلې به بیا خرابې وي او مشکلات بدیږي او مشکلات ورځ ورځ بیا ستګیږي. ځواکونه به ولېږي زمینی او هوایي عملیات باید اجرا شي په کوي شکل سره.
بل خو د غزنی امنیتي چارواکي د ګواښ ډیر جدي نه بولي او وايي هر ډول ځوابي بریدونو ته آماده دي. د اندر ولسوال د هموي چې طالبانو د ولسوالۍ له شاوخوا سیمو څخه سیمه ایز خلک له خپل کورونه ایستلي دي او دغه په کورو کې سنگرونه جوړ کړي دي. د بغلان د مرکز پلخمري په ځینو برخو کې درنو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولې دي. د بغلان د والي وین محمود حقمل ازادي راډیو ته ویل چې د پېښې نن سهار سوې ده او وایي د سختو سیلابونو له کبله چې د پلخمري په څو سیمو کې راپور ورکړل سوی دی، د لومړنیو راپورونو له مخې یوه میرمن پکې مړه سوې، یوه میرمن زخمي ده او دوه ماشومان لا درک دي. ښاغلی حقمل وایي په دې سیلابونو کې خلکو ته مالي زیانونه هم رسېدلي خو دقیق معلومات ورنکړل. په همدې حال کې په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د کارکونکو له قوله راپور ورکړی چې څه باندې شپې ته کورونه د پلخمري په ځینو سیمو کې تخریب شوی دی. خبريال وایي ځایي اوسیدونکي بیا د څه باندې سلو کورونو د تخریب خبره کوي. افغان چارواکي وایي په راتلونکي اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. د بانک تاریخ په چارو کې د ولسمشر د مشاوریت عام اړیکو مسؤول سمیر رسا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې له مخې افغان حکومت غواړي روان لمریز کال د دغه هیواد صادراتو سطحه له 1 میلیارد ډالرو لوړه کړي. د ښاغلي رسا په خبره د افغانستان او ترکیې ترمنځ دغه موافقه به په 2 ورځو کې لاسلیک شي. دوی وایي د دې لړۍ په لومړني پرواز کې به له افغانستان څخه ترکیې ته 15 ټنه مال انتقال تمه ده. افغانستان وچه میوه، غالی، طبي بوټي، د څارویو پوستکي او نور تولیدات ترکیه ته صادر کړي. ښاغلی رسا زیاتوي تر دې وروسته اونۍ به له سعودي عربستان سره هم هوایي دهلیز پرانستل سي او په لومړني پرواز کې به 15 ټنه زعفران او وچه میوه هغه هیواد ته انتقال سي. زموږ غلا زده راډیو اوري. د امریکا دوی جنگي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بمغورزونکو الوتکو سره مخ شوي دي. د امریکا د دفاع هواد ځواک په اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه تېره ورځ د الاسکا د لویدیځو څنډو په 300 کیلومتره کې شوې ده. د امریکا دوو F-22 ډول امریکایي الوتکو دغه روسي بمغورزونکو لیدلي او د نړیوال زون تر بلې غاړې ورسره تللي دي. د اعلامیه له مخې امریکایي الوتکې شاوخوا 40 دقیقې له روسي الوتکو سره په نړیوال هوایي حریم کې مل وې، خو وايي روسي الوتکې د امریکا هوایي حریم ته داخلي نه شوې. د روسي د پوځي چارواکو د وینا له مخې امریکایي جنگي الوتکو دغه روسي الوتکو ته تر 100 متره نږدې نه شوې. او د ماليزیا په خوانی صدر اعظم چې ائتلافي حکومت یې د تیرې اونۍ په انتخاباتو کې حیرانوونکې ماته وخوړه د چارواکو لخوا ممنول خروج سو. نجیب عبدالرزاق د اوازو له مخې غوښتل نن له خپلې میرمنې سره اندونیزیا ته ولاړ سي، خو ډېری خلک د کوالالمپور هوایي ډګر مخ ته راټول سوي چې د هغه د سفر مخه ونیسي. پر نوموړي تور دی چې د 2 میلیارده ډالرې یوې ماجرا کې لاس لري. رزاق تر دې خبرونو وروسته نن استعفا وکړه او د ماليزیا د ملي سازمان د سیاسي ګوند او د ملي ائتلاف جبهې مشري پریښوده. د ملي جبهې ګوند چې له بریتانیا څخه د ماليزیا د خپلواکۍ له اخیستلو څخه تر اوسه واکمن و، قدرت د معاطر محمد په مشرۍ د 4 ګوندونو ائتلاف ته پریښوده او 8 کلنه واکمني یې ختمه سوه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو ته د مازدیګر 4:06 د ازادي راډیو د خبرونو تر 5 بجو ده. ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د مذهبي عالمانو د ورستۍ کتنې هرکلی کوي او وایي چې فتوایي ګټوره وه.
فتوا مې د صدر شوي چې د طلباو اموال چې افغانستان کې سرته رسوي دا جهاد نه دی، دا خلاف د اسلام دی.
دا د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد په هان ودیر ساپای و چې له ازادي راډیو سره خبري کړي او د افغانستان د سولې د عالی شورا د نظر څخه مختلف نظر لري. په دې خبرونه کې به پر دې مسله په تفصیل تاسو رپورټونه واوري. فرات د په فرا کې به د امنیتي وضعیت څخه خبر سي او پر دې به هم خبر سي چې په افغانستان کې د شهادتنامو یو نوی سیستم پیل شوی دی. الکترونیکی شهادتنامې څنګه ورکول کیږي او څګټي او مشکلات لري. په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دوه پروګرامونه لرو: حقیقت صدای او د ځوانانو اونیس پروګرام. د افغانستان د سولې عالی شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د یو شمېر مذهبي عالمانو ورستۍ غونډه بریالۍ ګڼي او وایي چې کومې پرېکړې چې په دغه غونډه کې سوي دي د افغانستان د سولې لپاره اغېزمنې بلل کېدلای سي. په اندونیزیا کې پرون د یوې ورځې لپاره د افغانستان 14، د پاکستان 14 او د اندونیزیا 22 مذهبي مشران سره کښېنستل او په افغانستان کې پر سولې او جګړې خبرې وکړې. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې په اړه دا ویل چې دا جګړه غیر اسلامي ده، یو ښه خبره ده. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې په اندونیزیا کې په غونډه کې داسې کومه خاصه پریکړه نه ده سوې چې عملاً د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبريال پر پور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هله څرګندوي چې په اندونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې پریکړه به د افغانستان روانه جګړه راکمه او له سولې او ثبات سره به مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم وای دغه ناستې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او دا د هغه په وینا یو ښه پریکړه ده چې سوې ده. ښاغلی سلیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په خوا کې په لومړي ځل پاکستانی دینی عالمانو هم د افغانستان د جګړې پر ضد او د افغان سولې د پروسې په ملاتړ خبرې کړې دي. هغه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان ډېر متبهر او پیاوړي دینی عالمان د افغانستان د سولې له دایې ملاتړ کوي. وژنې، سختلیزي او د تورستانو عملونه غندي او په اړه یې کرکه اعلانوي. فکر کوم دا په خپل ذات کې یوه ښه لاسته راوړنه ده او په ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د سولې پروسې بریالیتوب ته هیله من کوي. نوموړی دغه شان وایي د پاکستان دینی عالمانو د انډونیزیا په ناسته کې واده ورکړی چې له هغه ډلو سره کوم چې د افغانستان په جګړه کې رول لري هم خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د انډونیزیا په اګور ښار کې د جمعې په ورځ غونډه وکړه. په دغه غونډه کې یو 12 مادې پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا د غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی په وینا له اصول سره مخالفت له الهي احکامو سره د مخالفت په معنا ابلل سوی. په دغه پریکړه لیک کې په افغانستان کې په جګړه کې له کیلو غاړو غوښتل سوی چې له اسلامي احکامو سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر سي. د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو د سولې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستی دریځ تایید کړی او د افغانستان د ستونزې د حل یوازنۍ لارې مذاکرات بللي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر سپای کسه هم په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه یو ښه اقدام بولي او وایي چې پکې تفاهم رامنځته سوی. خو نوموړی وایي په دغه غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه فتوا نه ده صادر سوی او پاکستاني دینی عالمانو د سولې میسته د طالبانو د راکاګلو په اړه هم ژمنې نه دي ورکړې.
دی غونډې سولې تایید کړه، مګر دا یې ونه ویلي چې پاکستان علما څه موقف لري په دې کې او څه صلاحیت لري او کولی شي زموږ طالبان چې استادانې دي هغه راولي دوی مذاکرې ته که نه، او فتوا نه ده صادره شوې چې د طلباو اموال چې افغانستان کې سرته رسوي دا جهاد نه ده، دا خلاف د اسلام ده.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي هم ویلي و چې په انډونیزیا کې د دینی عالمانو په ناسته کې باید د افغانستان د روانې جګړې پر ضد د جګړې د ناروا ګرځولو په اړه فتوا صادر سي چې د نوموړي په وینا دا به د افغانستان د جګړې له راکمېدو سره مرسته وکړي. وسلوالو طالبانو له دې ناستې سره مخالفت څرګند کړی و او کم ارزښت یې بللی و. خو د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د پنځشنبې په ورځ ویلي و چې په انډونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه کولای سي د افغانستان او پاکستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
تاسو د رحمت الله افغان رپورت اروید که غواړي چې په انډونیزیا کې د ورسې غونډې پریکړه لیک هغه فتوا چې دوی صادره کړې ده د اول ولې زموږ په پاڼه ته ورسې ازادي راډیو ټکی کم زموږ په پاڼه باندې خبره شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تر څلور نیمه بجو وروسته په دې خپرونه کې دوه پروګرامونه د حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو پروګرام درلرونو د اروېدو لپاره یې راسره اوسئ. په ولسي جرګه کې او د افغانستان په ولایتي شورا کې د فرا د خلکو یو شمېر استازي وایي چې په فرا کې بې امنیتي ته مرکزي حکومت پام نه دی کړی. د فرا له مختلفو ولسوالیو څخه د جګړو او د وسلوالو نشتو خبر ورکول کیږي او د فرا یو شمېر استازي وایي چې حتی د فرا مرکز د خطر سره مخامخ دی. یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرا ولایت اړوند په لهجویان، پشترود، بالا بلوک ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي د یاد ولایت امنیت ته د جدي ګواښ او سقوط خبره کوي. د فرا ولایتي شورا غړي جمیلې امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فرا کې له سختو جګړو دوه ورځې تیریږي خو لا هم هغه ولایت ته هیڅ اضافي ځواکونه او مرستې نه دي رسیدلي. اغلی امینی وایي یوازې څلور پنځه ناحیې دي چې له طالبانو سره نه دي. نور زه په ډاګه وایم چې مرکزي او محلي حکومت ختم دی. ولسوالۍ یوازې په نوم دي. زموږ تر ټولو بامنه ولسوالۍ همدا جوین وه چې ښه پوهیږئ د فارا امنیتي وضعیت خراب دی. دا ستونزه یوه طرفه کړی، یا یې طالبانو ته پرېږدی او یا لږ تر لږه خودوالو ته کې ورکړي چې دایمي دلته وي. نوموړي وایي د دغه ولایت په لاسجویان ولسوالۍ د وړمې شپې په بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلې اوښتي، خو د 45 دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې خبره هم کوي. د غلی امینی په خبره وسلوال طالبان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ولایت ته راځي. له دې سره د شنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم د فرا د وروستي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې او د وکیلانو لخوا په دې ټینګار وشو چې دغه ولایت لپاره ځواکونه ډېر شي. د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی: اغلی همیرا وایي فرا د افغانستان یو لوی ولایت او پراخه ساحه لري. د دغه ولایت ځواکونه باید لکه د کندهار، هرات او هلمند په څیر تجهیز شي، خو له بده مرغه فرا تر ټولو کم ځواکونه لري او هغه هم تجهیز نه دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د فرا، غور او فاریاب په څو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې تاییدوي، خو وایي په شایي تنبولې دي. د دفاع وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د خلکو د استازو د اندېښنو په غبرګون ازادي راډیو ته ویل چې فارا ولایت ته کافی ځواکونه رسیدلی او دغه ولایت د سقوط تصور هم نشي کېدلی.
فارا حملات صورت گرفته و یقینا برای نیروهای دفاعی افغانستان
دی وی په فارا کې حمله شوې دي او تیتو حمله زمونږ ځواکونه ته هم ستونزې جوړې کړې. په دغه سیمو کې زمونږ شپاړس کسان وژل شوي خو اوس هلته هیڅ خبره نشته او وضعیت نورمال دی. موږ هیڅ سیمه نه لرو چې د دوی په لاس کې وي. دوی یوازې حمله وکړې وژنې وکړه خپل هم وژل شول او بیرته وتښتیدل
کشته شدند و گریختند.
خود وسلوالو طالبانو ویان زبیو الله مجاهد په خپل ټویټر پانه کې لیکلی چې دوی د فارا ولایت په مرکز کې یو پوسټ او د جی ان ولسوالۍ قومندانې نیولې او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې ده. په ولسي جرګه کې د فارا د خلکو استازي همیرا ایوبی وایي د جګړو شدت د حکومت د بې پروايي نتیجه ده چې په وینا یې که حالات همداسې روان وي دا به دولت ته خورا ګرانه تمام شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په ورسو مخکې دی چې په افغانستان کې د الکترونیکی شهادتنامو د ویش ته پیل څخه خبر سي. په افغانستان کې پر انتخاباتو خبرې کوي چې تقریبا ورته ستونزه ورسره یاده سوې ده. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ادارې وایي چې د تذکرې پر کاپي باندې هغه سټیکرونه چې لګول کیږي دوی اندېښنه ورته لري او هغه اندېښنه یې دا ده چې کېدای سي دا سټیکرونه جعلي هم ترلاسه سي او پر تذکرو باندې ولګول سي. دا چې دا به پر انتخاباتو څه اغیز وکړي د خان محمد سیند پر پورت کې واوري.
د تذکرو پر کاپیو د سټیکرونو نصبول د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو لغبرګون سره مخ شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د دغه اقدام پر بنسټ یو کس کولی شي چې څو ځلې او په څو مرکزونو کې رایه ورکړي.
تصمیم آخر بدون شک در جامعه تا حد نگرانی را به بار آورده که ممکن است
دوبل ورستی تصمیم پرته لشک په ټولنه کې اندېښنې را پارولې دي او ممکن لدې لارې د درغلې او ناوړه ګټې اخیستنې امکانات ډیر شي. که په دغو انتخاباتو کې د درغلۍ کچه زیاته وي پر انتخاباتو به د خلکو باور کم شي.
ممکن در بدها بسیار پایین بیاید.
خاغلی رشید ټینګار کوي چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم په پام کې ونیسي. په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا یو اعلامیه خپره شوې چې پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلي چې د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دغه کمیسیون تصمیم نیولی چې د مراجع کوونکو د غوښتنو په صورت کې سټیکر دې د تذکرې پر کاپي ولګول شي. لدې ورسته زین راپورونه خبرو شول چې ګواکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون زین کمشنران په دغه پریکړه کې شریک نه دي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د هیواد زین خلک پر تذکرو د سټیکرونو لګول د ځانونو لپاره امنیتي خطر ګڼي له همدې لامله په انتخاباتو کې لګډون سره لیوالتیا نه ښیي. د راپورونو له مخې دغه اندېښنې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو د ګډون د کموالي لامل دي. په همدې دلیل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پنځشنبې په ورځ د نوملیکنې په ولایتي مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه یوه میاشت نور هم وغځوله. ومو غوښتل د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو د اندېښنو په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د تذکرې پر کاپۍ د سټیکرونو له نصبولو سره مخالف دي. د دغه جرګې غړی عبدالقادر وطن دوست وایي
نو دا معنا چې دا انتخابات به د تقلب نه ډک یو د انتخابات به نه انتصابات به ځکه په یوه تذکره هغې باندې یو کس کولی شي په سلو مرکزونو کې ثبتنام وکړي.
د ولسی جرګې بل غړی فکوري بهشتي د معلوماتي بانک په جوړولو تاکید کوي ځکه د ده په خبره معلوماتي بانک کولی شي چې د هر ډول فساد او درغلۍ مخه ونیسي. خان محمد سین آزادی رادیو کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې دوی به د افغانستان د انتخاباتو د مشروعیت د خوندي ساتلو لپاره په دې پروسه کې د هر ډول درغلۍ مخنیوی کوي. په افغانستان کې به اول وار د ښوونځیو فارغانو ته الکترونیکي شهادتنامې ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادتنامو ریاست نن آزادي راډیو ته ویلي چې دا سیستم به په تعلیمي نصاب کې د فساد مخنیوی وکړي. ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د برېښنایي شهادت نامو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د هیواد په اکثرو ادارو کې سیستم پخوانی او غیر کمپیوټري دی چې د فساد موجودیت او بېلابېلو نورو ستونزو ته یې لاره هواره کړې ده. خو د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادت نامو رئیس محمد اسماعیل خطاب د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د نوي کمپیوټري ټکنالوژۍ په وسیله به تر ډېره د کاغذ پرانیو او د وخت ضایع کېدو مخه ونیول شي. نوموړي د دغه نوي سیستم جوړېدو په اړه وویل
موږ مخکې نه کاغذونه اخیستي دي چې 3,00,000 یا 2,00,000 شاګردان موږ فارغ لرو. د دوی لپاره مخکې نه هغه ضروري لوازم چې هغه موږ ځای په ځای کړي دي. مجرد چې موږ پرنټینګ اوس فلحال لپاره د روان کال لپاره مرکزي کوو، سیټ اپ چې غیر مرکزي کیږي یوازې نتایج داخليږي په ولایتو کې، نتایج سکین کیږي سیستم ته داخليږي په ولایتو کې، نور د پرنټ موضوع وغیرہ دا ټول شان موږ دلته کوو. طبیعي خبره ده چې کوم نتایج سیستم کې داخليږي په ولایتو کې هغه به د مکتب سره مقتل کیږي او همدارنګه د مرکز سره به هم مقایسه کیږي.
په دغه نوي پروسه کې د نتایجو سکین کول، سیستم ته د زده کوونکو د کلنیو نمرو داخلول، سیستم ته د زده کوونکو د کلنیو نمرو داخلول، په دریو پړاوونو کې سیستم ته د داخل شویو معلوماتو تاییدول، په ځنګړو امنیتي رمزونو سنبال کاغذ کې په چټک او منظم ډول د شهادت نامو چاپول شامل دي. دغه شان په نوي شهادت نامو کې د ثبت ځنګړی کوډ شته چې د هغې په وسیله هر دولتي او غیر دولتي اداره کولی شي چې د زده کوونکي فراغت په انلاین ډول ثبت کړي. په ورته وخت کې د ښوونځیو یو شمېر فارغان چې د شنبې په ورځ د برېښنایي شهادت نامو د اخیستلو لپاره راغلي وو، د یادې پروسې له پیل څخه یې خوښي څرګنده کړه او وویل چې په کمه موده کې وتوانېدل چې دغه شهادت نامې ترلاسه کړي.
یلدا امیر یکی از فارغان صنف 12 لیسې آلیاریانا. ما بسیار خوشحاله سیم از اینکه
یلدا امیر یم له 12 ټولګي څخه فارغ یم. زه ډیره خوشاله یم له دې پروسې نه. دا یو ډیره ساده پروسه وه. نوملیکنه مو وکړه، تذکره او عکسونه یې واخیستل او څو ورځې وروسته راغلو شهادت نامه مو واخیستل.
زمان محمد مدثر ده او نن دې ویار لرو چې په افغانستان کې موږ برېښنایي شهادت نامې ترلاسه کړلې او دا یو نوین او ډېر ښه اقدام وشو په افغانستان کې چې موږ وکولای شول چې د خپل سیستم برېښنایي وسازو. پروسه ډېره شفافه او ډېره زر ترسره شوله او په ډېر کم وخت کې موږ وکولای شول چې د خپل شهادت نامې ترلاسه کړو.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د برېښنایي شهادت نامو د پیل پر مهال ډاډ ورکړ چې د دوی نظارتي ټیمونه به په ولایتونو کې له پروسې ارنه کوي او هڅه ده د سو پروسه په پوره شفافیت مخته ولاړ شي.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په ورسیو نړیوالې مسلې ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ یو وار بیا زیات سوی دی. ایران د لبنان له خاورې پر اسرائیل راکټي حملې کړې او اسرائیلي الوتکو په سوریه کې ایراني تاسیسات ویشتې دي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د لبنان د جولان له لوړو پر اسرائیل د وروستیو راکټي بریدونو او بیا د سوریه په خاوره کې د اسرائیلي الوتکو هوایي حملو د تهران او تل ابیب ترمنځ شخړه زیاته کړې ده. د ایران یو مخکښ مذهبي مشر آیت الله احمد خاتمی د جمعې پر ورځ ویل که اسرائیل د ایران ننګولو ته دوام ورکړي نو له تباهۍ سره به مخ شي. دغه ایرانی ملا ویلي دی هیواد به د لرې واټن ویشتونکو میزایلو خپل پروګرام پراخ کړي او که اسرائیل د هغه په خبره احمقانه عمل وکړي نو تل ابیب او بل اسرائیلي ښار حیفا به له خاورو سره یو کړي. د لبنان د پارلمان رئیس نبیل بیری چې له ایران پلوه حزب الله ډلې سره نږدې دی متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې که پر ایرانی اهدافو بریدونه دوام وکړي نو هغه زر تنه امریکایي سرتیري به له خطر سره مخ شي چې دا مهال په سوریه کې دي. بل لور ته د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن د سوریه ولسمشر بشار اسد ته خبرداری ورکړی چې په خپل هیواد کې د ایران پوځي حضور ختم کړي کنه زیان او ستونزې به ویني. لیبرمن ویلی دی زه اسد ته پیغام لرم چې ایرانیان لرې کړه، قاسم سلیمانی او د قدس ځواک لرې کړه، د دوشتون تا ته ګټه نه بلکې تاوان رسوي. اسرائیل وی د لبنان له خاورې پر اسرائیلي هدافو د تیرې اونۍ راکټي بریدونه د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک د مشر قاسم سلیمانی په امر شوی دی. د اسرائیل پوځ د جمعې پر ورځ ویل 28 اسرائیلي جیټ الوتکو د پنجشنبې پر ورځ د 2 ساعتونو لپاره د سوریې پر خاوره حمله وکړه او دغلته ټول ایراني تاسیسات په نښه کړل. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې صدر اعظم تریزا مې تېره شپه تلیفوني خبرې کړي دي او د اسرائیل پر وړاندې د ایران پارونکي بریدونه غندلي دي. سپینی مانی ویلی دی اوس وخت رسیدلی چې د نړۍ ملتونه پر ایران فشار راوړي چې خپل خطرناک چلند بدل کړي.
دا د ازادي راډیو د ورسته په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او د ځوانانو اونیس پروګرام. ازبکستان حکومت په وروستیو کې امر کړی چې د هغه هیواد په اندیجان ولایت کې د دغه ولایت په زاړه ښار کې د 2000 کسانو کورونه ویجاړ شي او نوي ټاورونه یا لوړ پوړي بلاکونه ورباندې جوړ شي. په اندیجان کې د خلکو ته چې په زور له خپلو کورونو د ښار لمنو تستول کیږي ویل شوي چې هغوی ته نوي کورونه ورکول کیږي. خلک وایي چې نوي کورونه چې حکومت ورکوي ډیر واړه دي او د هغوی له ځمکو او کورونو چې د ازبکستان حکومت یې په اندیجان کې ورڅخه اخلي د مقایسې وړ نه دي. د ازبکستان حکومت په وروستیو 15 کلونو کې داسې فرمانونه ورکړي چې ظاهرا د خلکو د استوګنې د شرایطو د ښه کولو لپاره دی. خو د دغې سیمې یو اوسیدونکي شهزاده یونس وا د ازادي راډیو ازبکي برخې ته ویلي چې له سلګونو کلونو راهیسې کورنۍ او خپلوان د اندیجان په زاړه ښار کې چې تاریخي ځای دی اوسېدل. دا وایي د ازبکستان د خلکو د رواج له مخې د دې کورنۍ په هر کله چې خپل یو زوی ته واده کړی په دغه کور کې یوه بله خونه ورته جوړه کړې او د دوی په کورنۍ کې اوس ډېر کسان ژوند کوي. نو دوی نسي کولای چې په هغه اپارتمانونو کې چې حکومت یې ورکوي ځایسي. شهزاده یونس وویلي په دې وروستیو کلونو کې د دوی په کور کې 15 نوې خونې جوړې شوې دي او هغه کور چې دوی ته حکومت ژمنه کړې ده ډېر کوچنی دی. د اندیجان خلکو ته د سیشنبه په ورځ د حکومت دغه فرمان ورکړ سو چې کورونه تخلیه کړي او د فرمان له مخې نن باید د کورونو د چپه کولو کار پیل شوی وي. تر ټولو ستونزمنه خبره د دوی لپاره دا ده چې البته دوی د اندیجان د مشتقلیک سیمې اوسیدونکي دي. دوی ته حکومت لا نوي کورونه نه دي جوړ کړي. د سیمې شاروال له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه کړې ده. خو د اندیجان د شاروالۍ او چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د اندیجان د خلکو شکایت حکومت نه ثبتوي. په دې ډول د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې د اندیجان خلک د حکومت له لوري په زور غلي شوي دي. د بشري حقوقو یو څارونکي جوشوا فرانکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ازبکستان خلک په دوامدار ډول په ډار او ویره کې ساتل شوي دي او حتی د حکومت پر کار منتقدان تر جرمني او سویډن هم تعقیب شوي دي. د ازادي راډیو د 4 بجې او 28 دقیقې دي. د ازادي راډیو په 4 نیمو بجو به تاسو د نن ورځې د مهمو خبرونو سره خط واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو اوریدونکو سلام. عبدالرحمن له ننګرهار لیکي. حکومت څخه خلک خپاتې ځکه چې 15 میاشتې وسوې چې د کلینیکونو پرسونل معاش نه دی اخیستی. روژه را روانه ده نو خلک څه وکړي؟ خلک د راتلونکي لپاره خوشبینه نه دي ځکه دلته امن نسته. نو وایي یو کس چا په کلی کې نه پرېښود. هغه ویل چې اسمی د ملک کره وتړی. سلام عظیم الله له خوسته په پیغام کې لیکلي، موږ په ولسوالۍ کې زیات خلک په انتخاباتو کې برخه نه اخلي، ځکه دلته د کاندیدانو فعالیت نسته. اوریدونکو تاسو خپل پیغامونه که یو څه واضح ولیکئ نو موږ ته به یې ویل ډېر اسانه وي. فضل رحمان د زابل د دایچوپان په ولسوالۍ کې لیکلي چې دلته نسایي او ولادي ډاکتران نسته او خلک له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. اوس به فریبا ظاهر ته د ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بغلان د مرکز پلخمري په ځینو برخو کې درنو ورښتونه او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولې دي. د بغلان د والیوان محمود حقمل ازادي راډیو ته ویل چې د نننیو سیلابونو له کبله یوه میرمن مړه، یوه ټپي او دوه ماشومان لا تراک دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د کارکوونکو له قبله راپور ورکړی چې څه باندې شپېته کورونه د پلخمري په ځینو سیمو کې تخریب شوي دي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ مسولین وی له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دی او مرستې ته اړتیا لري. د اندړ ولسوال محمد قاسم بیسواد ازادي راډیو ته وویل چې له مرکزي چارواکو د مرستې غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي وایي په راتلونکې اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. د دغو هڅو یوه برخه ده چې له مخې افغان حکومت غواړي روان لمریز کال د دغه هیواد د صادراتو سطحه له 1 میلیارد ډالرو لوړه کړي. د امریکا دوی جنگی جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بمغورځونکو الوتکو سره مخ شوي دي. د امریکا د دفاع هوا ځواک په اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه تېره ورځ د الاسکا د لویدیځو څنډو په 300 کیلومتره کې شوې ده. او د ماليزیا پخوانی صدر اعظم چې ائتلاف حکومت یې د تېر اونۍ په انتخاباتو کې حیرانوونکې ماته وخوړه، د چارواکو لخوا ممنوع الخروج شو.
اوریدونکو د غزنی د اندړو د ولسوال په نوم کې به تصحیح وکړو. ولسوال محمد قاسم دی سیوال د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې، معذرت غواړو. اوس به مرزی احمد زید د ساعت د مهمو خبرونو د سپورت خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او پاکستان د جمناستیک ملي لوبډلې نن له یو بل سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا سیالۍ په پېښور کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو دواړخیزو لوبو کې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړو او دوه روزونکو ګډون کړی دی. د جمناستیک دواړخیزې سیالۍ د پاکستان د جمناستیک فدراسیون په نوښت نن پیل شوې او دوه ورځې دوام کوي. د هندستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په لړ کې نن د کینګز پنجاب او کلکتې او د دهلی او راجستان رایلز بنگلور لوبډلو ترمنځ دوی سیالۍ ترسره کیږي. کینګز پنجاب چې افغان لوبغاړی مجیب زدران له ځان سره لري، تر دې دمه د جدول په درېیم مقام کې دی چې د نننۍ بریا سره یې بل پړاو ته د وتلو چانس ډیریږي. دهلی او راجستان بیا تر اوسه یوازې درې درې سیالۍ ګټلي او د مخته تګ څخه پاتې دي. د دغو سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز د دغه لیګ نسبتا بې مخکښې لوبډلې چنای سوپر کینګز ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له سلته ویګو سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12:45 د ریال مادرید په کوربتو پیلېږي. دغه ورځ د لا لیګا د نن شپې په نورو لوبو کې ریال سوسیدت له لیګانس، جیرونا له والنسیا، دیپورتیو له ویاریال، خطافه له اتلتیکو مادرید او الویس له اتلتیکو بلباو سره لوبه کوي. دغه لوبې نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 9:00 ترسره کیږي. اتلتیکو مادرید د 15 امتیازونو په درلودو سره د لا لیګا جدول په دوهم کتار کې، ریال مادرید د 2 اویا امتیازونو په درلودو سره په دریم، او والنسیا د 8 امتیازونو په لرلو سره د جدول په څلورم قطار کې ځای لري. د سپورتي خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسو د نن ورځې د خبرونو او رپورټونو د تفصیل د لوستلو علاقه مندانی یا غواړئ چې پروګرامونه له سره واورئ، لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. د پروګرامونو د محل ویش په ځای کې تاسو د ټول د نن ورځې پروګرامونه له سره اورېدلی شئ، او همداراز کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې د نن ورځې رپورټونه ولولئ، او پر فیسبوک او ټویټر هم د ازادي راډیو حسابونه پیدا کړئ. اوس دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او بیا وروسته تر هغه د ځوانانو پروګرام.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي راډیو ته ستړي مشي ته حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې مو یو ور بیا ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله د چي ټول روغ جوړو سیو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په څیر تر پای واوري. هاشمي صاحب ډېر زیات مننه چې وخت مورا که پایل لدین کو د سپتنام کومه مرحله چې پایل شوی و د حمل په 15 باندې او ټاکل شوی چې د سور د میاشتې په 23 نیټه باندې پای ته ورسیږي. لدین وروسته به دوهمه مرحله پایل کیږي چې پولیس والي کې به د سپتنام پروسه وي. اغه کومي هيلي چې تاسو درلودې د سپتنام د لومړۍ مرحله نه تر دې د م ترلاسه شوې دي پوره شوې کسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب تاسو نه او تاسو په تخنیکي امکانونو ډیر مننه کوم. دغه پروسه چې تاسو د یاد کړه 15 د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورس پورس افزایش د سپتنام کې پورته زی د ارقام مونږ په خوشاله یو او هیله مندي هم ده چې نور هم د افغانستان خل منسجم شي او خپل تصمیمونه سي اوري شي مرکزو ته ځان سب کې تر سو کول شي په اند انتخاباتو کې شرکت
وو. اوسنی سپتنام ته په قتل سره او د نام نه یو شمیر په خو ته په قتل سره تاسو د سې کوم پریکړه کړې ده یا د سې کوم تصمیم لري چې د سپتنام دغه لومړنی پروسه وغځول شي د درشتم د سورناب کومې بلې نه چته.
اکرام صاحب، دا د افغانستان د خلکو حق ده چې په کمیسیون ورته زمينه مساعده کی او د ایراشي سپتنام کی کابینه په هر عواملو باندې تر اوسه پرې سپتنام نه کړی. اول خو مناسب دا ده چې دا خلک خپل تصمیم ونیسي او راشي ځان سپتنام کی، ولیکه په اخر ورځ کې چې پروسه ختميږي او خلک ډیر پاتې کیږي او تقاضا دا اوسيږي چې دا د بیت زمينه د سپتنام ورته مساعده شي، نو کمیسیون مکلفیت لري چې دا زمينه مساعده
کړي. که چرته د سپتنام دا پروسه نیټه ورسته کیږي او موده غزول کیږي، نو د انتخاباتو په محل ویش باندې به کوم تاثیر ولري؟
نه، به هیڅ کلم نه کیږي. هر کار چې موږ کوو مطابق د پلان به کوو، مطابق د تقویم د انتخاباتو به کوو. موږ مخکې پیشبینی لرو، ولی هر تمدید نتیجه چې راځي دا به داخل دغه چوکاټ کې راځي چې مخکې نه مخکې پلان شوی دی.
د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري. اوسنی سپتنام ته په کتلو سره په خارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګه ده او دلیل نامنی په ګوته کیږي. اغه سیمې چې اغه ډیر نام نه دي، مثلا ولسوالۍ تبان لخارون نه ډیر نام نه دي، کدا پروسې دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې په ولسوالۍ کې پیل کیږي، تاسو کوم اندېښنه نه لرئ چې هلته شاید په خارونو کې چې سپتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګ ده، نو په ولسوالۍ کې شاید لدی نه ډیره کمرنګ وي؟
موږ په شروع کې سود پاسه او وزره مرکزونه پلان کړو دغه افغانستان لپاره، د افغانستان د غونډو خلکو لپاره. دغه مرکزونه مخکې تثبیت شوی وو چې کوم ځای کې د نفوسو او د په ساحې د لریوالي په اساس باندې چې داخل دغه ځای ته راشي. نو د دې غونډو مرحلې څخه موږ یو سل په داوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانې باندې سپتنام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا سپتنام شوی. نو دې ته په کتو سره او دغه روان صورت پیدا کړی دی. نننی ګزارشونه هم دا و چې د تېرې ورځې د بلې ورځې نه ارقام نور هم ډېر تلي. خلک اوس ډېر مراجعه کوي. هغه کوم چې شروع کې ورته ویل کېدل چې دا پروسه ډېره سست روانه ده، نو اوس سرعت پیدا کړی دی. او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا خلک نور هم منسجم شي، دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر سوری شي دغه پروسه کې خپل سپتنام وکړي. نو دې لپاره موږ ورته تشویش نه لرو چې دا روان دی، صورت وي خراب روان دی، بلکې ورځ په ورځ داخه کېدل روان دی او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو. په دغه ټاکلي وخت کې موږ انشاءالله چې هغه خپل هدف نه هم پورته رسي.
یادونه وکړه چې 14,00,000 کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړې ده. وروسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون له لوري چې باید څومره کسان لږ تر لږه سپتنام وکړي؟
هغه وروسته ارقام خو کله چې سپتنام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کړو، ولې په تیر انتخاباتونه او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی، هغې ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیرو انتخاباتو کې شرکت کړی دی، نه چې کارتونه اغوستي کارتون خو یو میلیون یویش میلیون کسان راغستی ولی شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه و نو موږ امیدوارو چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلونکي اته ویشتم د میزان لپاره دومره کسان ثبت کړو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته نامنی د شفافیت په وړاندې یو لر ټولو سترو ننګونو څخه ده په وروستیو کې چې موږ کتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د سپتنام په مرکزونو باندې حملې هم وشوي دا شی دروستي هم نه وي دغه نامنی ته په کتلو سره تاسې شفافیت څومره تضمینولی شي؟
اول خو یو مسله موږ انتخابات په افغانستان کې کوو او افغانستان کې کافي ډیر کلونه وشول چې جنگ روان دی نامنی ده بدبختی ده الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختم شي او افغانستان خلک هم لکه د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده زندگی وکړي د نامنی متعلق چې دی موږ نگران یو ورته ولې خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو راهیسې موږ دغه اور کې سوځېږو د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو ګوري یو خو کوم درسونه چې تېرو انتخاباتونه اخیستل شوي دي کمیسیون هغې دپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي د دې څخه قانون اصلاح ده قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري درحال کې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله وه بل مسله چې دغه اوس موږ تاسې روانو ثبت نام دی نوملیکنه ده لیست جوړیږي دا د خپله د شفافیت دپاره ډېر لوی یو پروګرام دی چې شفافیت تضمین کړي د دې دپاره چې غونډ د افغانستان خلک پوهیږي چې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان ثبت نام کړي او څومره کسان واجد شرایط دي هلته نو همغه اندازه به خلک ځي رایه به ورکړي هغه د خیالي او اضافي رایه او استفاده به نه کېږي او کمیسیون به هم اضافي ورق نه لیږي هغه ځای ته دا ډېره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې دپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت د شفافیت تضمین وکړي بله مهمه مسله د هغه د انتخاباتو په ورځ کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه د دولت کارمندانو څخه د دولت مامورینو څخه استخدامیږي به واقع نه په انتخاباتو په ورځ کې به کار اخیستل کېږي چې سابق غوندې به نه اوسېږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نه و معلومه او هغوی به په انتخاباتو کې ونه درلودله هر تقلب به چې وشو نو بیا باید عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدو نه ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغوی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې نو دې دپاره داغونه هغه دي دریم مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و صندوقونه به ډکېدل هغه شیان غونډ حذف شوي دي کمیسیون ورته متوجه دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي
یعنی د ثبتنام اوسنۍ پروسې ته یا د ثبتنام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې ثبتنام کیږي او تاسې مطمئنه سئ چې د تقلب مخنیوی به وشي او پاک انتخابات به ولرو
یو شی کرام صاحب یا کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي په اروپا کې هم نه کیږي او بیا څه چې موږ تاسې په افغانستان کې ولې په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسېږي چې نتیجه 100% خلک قابل د قبول ده که موږ وکولی شو چې د افغانستان خلکو دې قانع کړو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کړي نو معنا ده چې دا انتخابات شفاف پاک انتخابات چی ویدی غون تلاش بم دا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي نو مده لپاره په هیله مندی ده چې دغه ثبتنام پروسه باید کامیاب شي او پروسه ثبتنام کې باید ډیر خلک شرکت
وکړي خو د افغانستان ولسی جرګې تیر ورځم په دې اړه اندېښنه درلوده خصوصا د تذکیرو د ثبتنام په برخه کې چې یو تذکیره په سو بیلابیلو مرکزونو کې ثبتيږي کچرته دا روان پم دې شکل باندې ادامه پیدا کړي دا پروسه پم دې شکل باندې تلاړ شي فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي
ګوري یو خو سو پروسیډي اونې سره یو ځکه کې هغه تذکیرو ویش مکمل یو بل اداره چې مخکې وري د هغه مسولیت دی چې د سوالو ته جواب ورکړي ولی هغه کوم تفاهم نامه چې موږ سره امضا کړی ده هغه موږ ته تعهد کړی دی چې هر هغه تکراری او جعلی تذکیره چې تیگی هغوی به مخکې دېنه چې کمیسون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي دا دا به هغوی سره شریکوو هغوی به مونږ ته د دې تضمین راکوي چې دې کې تکراري او جعلي تذکیرې نشته. هغه سیستم به هغوی سره موجود دی او فیصله هم دا ده چې بیا په آخر روز کې چې ثبتنام خلاصیږي دا لیستونه به مونږ د هغوی سره شریکوو هغوی به خود په ډیټابیسو کې دا سرچی هر هغه جعلي تذکیره تکراري تذکیره چې اوسیږي دا به لرې کیږي. بله مسله چې تشویش نه ده، هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده، یو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی. دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي، نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي. که یو کس شل تذکیرې هم ولري نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي، نو اضافه به نشي ورکولی. نو دا هغه مسایل دي چې دا تضمینوي چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف وي.
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې تجربه کړه، د ډېرو ښو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاک کړی شو.
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي، بلکې تقلب رنګ شوی و او بعضې ځایو کې ښه رنګونه بدل شوي و، بعضې سوء استفاده شوي و د پرنګو کې. ولې که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي، غون خلک زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولی وشي.
کومه د ثبت نام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله پای ته رسیږي، ولسوالۍ ته غځول کیږي، یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسله والو مخالفینو په ولکه کې دي، په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانیستل کیږي، یعنې هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کیږي که څنګه؟
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي وکړي او هغې ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغې ثبت نام وکړي او هغې بیا د انتخاباتو په ورځ سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي، موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه ممانعت وکړي، موږ به هلته مرکز نوازو. ولې هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي، د هغوی لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدې ترین منطقه کې ورته چې امن ده هلته به د هغوی په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبت نام دپاره، چې تر څو که خلک علاقه ولري او وکولی شي چې ریشي هلته په هغه مرکز کې ځان ثبت نام کړي. ولې که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړ شوی دی، هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاسته راشي، نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کړو.
درستې پوښتنې په توګه هاشمي صاحب، هغه کسان چې ثبت نام ونه کړي هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. یو مهمه موضوع ده اکرام صاحب، عبدالقادر مننه، غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکرر اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتو باندې اعتماد نه کوي، هغه باطل دي. هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي. هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي او د سوځي. دا پروسې لپاره معیار ثبت نام دی او د ثبت نام لپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري، لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغوی ته نږدې اوسیږي او د انتخاباتو په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي، هلته لاړ شي خپل نوځانونه ثبت کړي، تر څو وکولی شي چې 28 د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والي، او همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي، دا لیست هلته هم موثر دی. که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
ډېره زیاته مننه شمي صاحب، کور ودان،
سلامت شي، تاسو نه مننه.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري الله یون کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سمو راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ځوانانو خبرونه.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نه زده کوي او دا ورته شرم ښکاري چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نه زده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خپرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د نس د کړيله ته تاسو د دې په دې باوري سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده دي نه کوي څه دي
د یو کوه ما یاد نور کارونه ستمه ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
افغانی ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کی، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې د چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور دی، زموږ پلار دی. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه دي. کور کارونه موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدځای زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یې زده کړي. بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه وو دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و، نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده د وږی پاته سوی یم، یعنې ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ. درنو اورېدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډېر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونه کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضروري کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور و پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
که راته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي؟
او زه کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبه ته راخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دی کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې کنه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دی له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې د څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه، نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي، یا یوه ورځ دې ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دې یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا یې ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګه دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.